السلام علیکم. له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ ده. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له مرزی احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو په برکی براک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی براک ولسوالۍ په چهل تن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د څلورمې لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ولسوالی برکی برک یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه در اوجا پسای اردوی ملی هستند. برای ما زنگ زدن که اینجا طیاره آمده و طیاره پوسته را بمبارد کردن. بعد از اون ما هم قوه ائتلاف در کتلگرام در تماس شدیم که اوجا پوسته ما هستند. دیگه هنوز جزئیاتشان معلوم نیستند.
ښاغلی رزاق زیاته کړه چې د دغې پیښې د کره مرګ ژوبلې او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر اوسه بهرنی ځواکونو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر شرغنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکارۍ او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبري وکړي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلې. نموړی د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل.
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګرځي. په دغه اتیا کورونو کې 10 کورونه بالکل له منځه تللي دي. 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
اینی شاهدان وای د سیلاب له راوتو مخکې ل خپل کورونو وتلی وو او زکه د سر جن نشته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو لوګو اکثره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه حد ورکوي. نموړې په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه سي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه سي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د حوال لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگتن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنی چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون ورځ له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له مرزي احمد زی اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی وارش په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خبرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د هموري چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان ستوري ستوري خورنګونه مینه مینه دلته زلف خماران او سرونه چینارې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان زور ورزشي پروګرام او د ګړې اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وجل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوست لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ناتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې چدی. په دې احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخوانی لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکه په پیل کې ویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال ډیمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو ده غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږیږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غنی احمدي سره وغږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره لږ چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه ازل نه ده ټول دا وسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه یې پای ته ورسوه، نو عراق په داسې یو حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او کبه نور څه تدابیر لري؟ یعنی څه معنا؟
یعنی کچيري امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې د په دغه کچه کې هم وساتي، دا بل لوی لاسرولنې وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بل خصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړي، ډیر راټیټه شوې ده. نو د دې امکان هم شته کچيري وزارت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی حسي بداوي چې هم دغه ځواکونه چې دا وسته افغانستان کې دي، کچيري دوی وټوانی کې چې د خپل هوا د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم د ټولو لپاره ولا نه وي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي. فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا پر اختیا داعش دی، د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنی مسله سره کوم د دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا ماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم ورسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې داسې ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې وشې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکه جګړه دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داعش خطر او امنیتی حالات په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریده. جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مون حکومت سي خایش لرو چې مون د وبو باندې بس لې
چې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو.com. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. اسدالله لودین ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسونونو چارواکي هم د کمیسون ته ستونزې پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې دا کمیسون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جری بام ځکه یې له فصلونو سره تخریب کړی ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د سپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند سپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او دا یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړیا شراکې او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا د مونږ ته نه راکوي په اواز د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي. ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. حتی مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د خري اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په دې کې دوی به خزه موږ پښتنه ونه کړل ته برات د لاسپیکر به مرته ولا کولې چې غوړ چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل سبرانه غه او د دولس غه چارواکو ته ونه رسولو
پرون نه نه چې بل پرون یې ساده دا خلک چې اند سره وایي چې به ته وځي کنه او دا کورونه د وبولان دي کړی دي او دا د کینه دا کریم د زمنګ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي دي اګه دا چې په خپل وړي د چو دنګو بوکي ولري د ټاپل سره وبچي
که چیرته د دیو بوزر مخونني ورشي خلکو ته څه ضرورت
د دیو بو مخونني ورشي د ټول داخل ته مزج بوز دا داخل خو تقریبا نیمه حصہ د کامیاب پېښې نو د څه په کیس کې نیمه کامه د مزه ده
لوکل نه چې د کامی ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی که څه هم زینو خلکو د خپل کور لوخي او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولار فصلونه لمنځه وړي
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ام رننګ فور پرزیدنت
بریټن از ون اف د موست سکسسفل
مالټیریشنل لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمنی پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقه دفاع وکړه کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي
اف کانګرس دزنت پاس دس اف کانګرس وره کیل دس دین وی هاف نو ریسپیکټ
که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي که امریکا په خپل سر او په یو ورخیز ډول دا موافقه رات کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هواد لګول شوی بندیزونه فسخه کیږي
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دی دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چیرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې د ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نورو دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اوریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی، د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار او د لوبو میدان ورزشي پروګرام خبريږي، خو اوس مرزي احمد زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د لوګر سیمه شروکی وای چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوسټو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیب سنګزي آزاد رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لزګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نوړي. اشتن کارتر تیره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. نغراس د ولسمشر برک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام پاړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلې. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوری پرخه خر د حواله لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپور نوای چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون ورسره له هغه وبجل شول چې حوثی یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
دا کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پلسګونو کورنه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د سرابونو د زیان په اړه در سره ورستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبت د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښۍ لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعري جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شیبې پارامتی رکلی.
چراټول مخور زړګی شی او فکرونه چینارونه راشلان دی مل سر کمړوندونه چینارونه. واه واه واه. ارمانی جن ل پیدا شم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندې دوزخونه چینارونه. واه واه واه. هواګان سپور سپور خورنګونه مینه مینه.
هواګان
هواګان سپور سپور خورنګونه مینه مینه دلته زلف خمارانه او سرونه چینارونه. واه واه. د جنون په نامه کر خطا وول د خپل ځان د لالونو سودا نه د دی خالونو چینارونه. واه. د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ما خامونه د سینغاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ او د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځه او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم ل خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به لتاوش می مودې اختر تراشه. بابا جان خیر دی.
دی اختر تراشه او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري شپق سے ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري لګ می ځان تک لنګدې اختر تراشه او تیر وختونه د کړې ډیر وعده ماته دا ځل نشي به وعده اختر تراشه دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرازینو بس هم دې اختر تراشه بیل تا په ما تیرې کی زندگی خو قیسه ډیره به مزه اختر تراشه
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله ناکله شیر لیکي خو ډیرې وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لنڈے بھی سمر دے گلاب کو ٹیٹ دے دلوانگ مرتے دینا غم نخرم غم خور میں نشتا لکھ چنار میں پڑا ڈول لگے گانا زما دے سنصیب کڑو خدایا چنور گلام شو زبوٹے ورگے داما دے سربازانو مرگ دی نوی دے دخمنانو مرگ دی وڑے جمعی بی خلق اختر کی خوش آلی گی زپ مرمو ویشت لیزڑا خوش آلا ما
په کونړ او نور ولایتونو کې هر کال د اختر په ورځو کې مشاعری جوړیږي او ټول شاعران پکې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یوه ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو یوه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویان او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره مستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځنی کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده مستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځنی کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي
تشکر البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم دا محل دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسئول دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنیو مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح تلور پروژو پکې شامل دی همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رسو کې مونږ چمتووالی ښودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو
ډیره مننه ښاغلی پیمان یو څه چې مهمه دي د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه
پدې پلان کې هو پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات او بخش دی چې د والیبال باسکتبال مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پایل شي او همدارنګ د بهرنیو رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو
ډیر مننه ښاغلی پیمان. ورسته پښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي او د تربیتي بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینی وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلې، ولې باید دغه ادارو ترمنځ لانجی لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډیر یو ستونزه دا چې مخ راغلی دي، مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو. او یوازنی لار همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوا ارګانونه چې دی یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک د دوی ترمنځ کې یو خروغ بل وشي او په دې جنجالونو کې پایته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ تر سره شي، دوی ناستي سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني اولیتونه دي مسؤلیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې ونه پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه، خیر شکر دی ودان.
فضلی صاحب، لمړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان د فاینل ته راورسوي؟
مننه، څنګه چې دغه زبرستاسو مکمل دغه ټورنمنت هغه ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندي وو. په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالۍ کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړې نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه فنی غولار سو سیمی فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کو. خو متاسفانه په غوونه توانی دلو هغه یو لټ دا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان نو بایلل درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاتلند، د امارات او د عمان خلاف مسیالي و بایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ ټیم سیالي هغه د باران یا د ورخ د عمل ونس ولې په دې وبا جبانی زونګه امتیاز یا پوینټونه را کم سول. نو سکاتلند زمونږ نه مخسو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نسو، کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
د یو خاص فالت دی اشاره وکړ دا چې د چا کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانست طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ونده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې لومړی ځل په وشتنډیز کې او دوم په سرنرکا کې و. هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شو چې د هارلند نه موږ ګټلې و. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلند موږ سره فایلو وتو وتی، یعنی موږ فائنلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانې دلو چې ډایرکټ کوارټر سیم فائنل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم مشته چانس ده، هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای هالند او اسکاتلند او افغانستان نفسن ډیر ته کتل کېدل.
فازي صاحب اورسي پختنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه م افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاره پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هرلډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فائنل هرلند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړي د سر په وسط دي د فار آمدګي نشي چې په لوګاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګاړي چې واقعا دې د زغه خپل لوګاله د دې ځای راورسو په غو باندې مګم فکر کول کیږي. دا کدا یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې زل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خوژو اوریدونکو سلام. د حکومت والاو وادي خو به په یاد دي چې ویل به په شپږ میاشت کې باندې څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره. خو له شپږ میاشت وروسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره. جنګونه خو له چند وتلی دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمان وکړي چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله ترودلې وي. د خپل وړ په پای کې مو د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبرو سمه لکه د دریم ټولګي ازموینه چي وي.
خا ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
سب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
خا آفرین. ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که اسانه پوښتنې راڅخه وکړي مهرباني به مو وي، ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
اسانه پوښتنې درڅخه کوم، مه وارخطا کېږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب.
یو لنډ او اسانه د ریاضي سوال ده.
بله سر.
او هغه داسې ده چې دو جمع دو منفی دو ضرب دو تقسیم پر دو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دو جمع دو منفی دو ضرب دو تقسیم پر دو دامې دي هم دو.
پنځه ثانیې دې پوره شوې، دوه ثانیې نورې هم لري.
مننه صاحب. ضرب دو څلور منفي دو دو تقسیم په دو صفر.
وخت خلاصو، څو کیږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
و صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده. او هغه داسې ده که چیرې خره د څالورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څالورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چور دې ووهه
صاحب. بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده.
او که پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زید نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین. پوره لس په لسو نمرې دی یوړي.
مننه صاحب مننه.
دریمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه دریمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما ورخطا کیگه ده ادبیات پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوای چه بنو پا 5 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوای نو سب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پوره سو
او سب نبا دا جنگونه و
والی
زکه چې جنگونه خام دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا ناکام شوی
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړی تموي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغه سیمې کیسې مو خبر کړو.
و سړیا، هغه ورور دې ویل چې په 2 بجو له کوره و نوځي ټلیفون کوي.
چیرته بلار شمو خزی د قرضارانو له لاسه اس هم له کوره نشم وتلی.
پلارا، کاکا مې ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غومره روپۍ درته راولیږي.
پلارا، ګوره چې پام دې وي، د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نشي.
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټم په لیس کې وسره ونیسه.
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ. خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي.
یو خو دې د تا دا سپېره خوله پښادی سي، یوه ورځ دې م ښه خبره تېرنه راونه ایسته.
ښځې څه درته ووایم نو، لکه چې دا اوس یې پېژنې، دا 12 کاله په اروپا کې دی. 2 روپۍ درته رالیږلي دي، زه ته ووایه.
که ټولې همدا اوس یو ځای راولېږي.
که یو ځای راولېږي، یو ښه کور به پرې واخلو. که څنګه مورې؟
غشه، د ما ته کوژدې ورته ووایه، خوله خو دې نه ماتېږي.
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه،
خوله دې مه راباندې ماتوه.
تاسو ولې یو بل ته برک برک کېږئ؟
هسې لیونی شوی دی.
ګوره، که یې پوښتنه وکړه چې څال مو دی، نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه. چې ورته ونه وایې چې ښه یو، سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي. ابل ځل یې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي.
بلا وهلی یې، ورته ووایه چې ډالر را روان دي، خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو. ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي.
هله پلاره، ژر کوه ټلیفون وکېږه.
غلی شه. هلو
هلو هلو، سلام وروره. ته
وروره؟ زه یم. څنګه یې؟ ښه یې؟
شکر دی، ښه یم. ته څنګه یې؟ وریندار او بچیان دې څنګه دي؟
شکر دی، ښه دي، ښه یو، ټول ښه دي. د تا بچیان څنګه دي
وروره؟ خدی کلاب ته تلی کنه اوس به مې در سره غږولی وای.
شکر دی چې خدی.
وروره، کاغذ او قلم خو در سره دي؟
او وروره، دواړه مې تیاری خدی.
ښه نو، یو څه درته وایم چې ویلې کې.
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو، اورې؟
او وروره، اورم.
ګوره وروره، تکلیف درته کیږي. دغه شیان چې درته وایم و به اخلي او ژر به راولېږي. پیسې به بیا ژر در ولېږم.
ښه، په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده، وایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ را ته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزې. هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخه تن CD را ته واخلې او را وبه یې لېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطنچی در سره بوزې، هسې نه چې د 2 چرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو،
اورې؟
هلو اورې.
هلو اورې کاکا.
هلو هلو، زی قطع شو.
اوس دغه سندره هم واوري.
بخلار د خیانت ورته پیدا کړه، چې بخلار د خیانت ورته پیدا کړه، تر کده په هغورا شرم و حیا کرا تر کدپا هغورا شرم و حیا کرا دو کسان بدا سی چا نویلی دلی دو کسان بدا سی چا نویلی دلی چه و تری رشوت آخیز بل جڑاکرا چه و تری رشوت آخیز بل جڑاکرا تر کدپا هغورا شرم و حیا کرا تر کدپا هغورا شرم و حیا کرا چیز دا شو چل دا نور و خیانتونو چیز دا شو چل دا نور و خیانتونو پاس لها غیر شوات خوڑو تا شاکرا پاس لها غیر شوات خوڑو تا شاکرا تر کد پا غیر شرم و حیاکرا تر کد پا غیر شرم و حیاکرا دو کسانو باز د دی وطن خغلی دو کسانو باز د دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا تر کد پا غیر شرم و حیا کرا تر کد پا غیر شرم و حیا کرا چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا تر کد پا غیر شرم و حیا کرا تر کد پا غیر شرم و حیا کرا تر کد پا غیر شرم و حیا کرا
داغه خبرونه د ګل آشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
شوان زبر تپات یا تزار شکنه.